السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. چارواکي وایي د تورخم سرحدي ښارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا ویره شته چې تر خټو لاندې شول لاریو کې به لسګونه نور کسان بند پاتوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال خبر ورکړی چې د پیښې له ځایه د دوو افغانانو مړي راایستل شوي او ژغورونکي تر خاورو لاندې د نورو احتمالي پاتې کسانو د راایستلو هڅه کوي. چارواکي همداراز وایي چې د ژغورونکو ډلې د درنو ماشینونو په مرسته هڅه کوي چې د خټو لاندې احتمالي بند کسان راوباسي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 30% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په یو تازه څېړنه کې چنن خبره شوی ویلي دي چې که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانیو ارزښت به راولويږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداري ورکړې چې ښایي د نړیوالو کړکیچینو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچه کم شي. طالبان بیا ډاډه دي او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د اقتصادي سقوط اندېښنې بې ځایه دي. د وولو یا صنعتي هیوادونو ډلې یا جیوو د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لری کې دوه غوښتنه کړي. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه کوي. جیوو همداراز د ښځو او نجونو پر بشري حقونو د تیری او له مذهبي او قومي لګکیو سره د تبعیض چلند له کبله پر طالبانو انتقاد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې نور هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. او د لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبری آژانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی دی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نور خارونه کې نښتي روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایی بریدونو غږونه اوریدل شوي. د سودان په دین خطو کې له هوایی ځواکونو هم کار اخیستی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشیا و قومندان دی پیل شوی. ملګرو ملتونو او ګڼو نورو لورو له دواړو خواو د اوربند غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په اړه پیغام کې د زینو بدلونونو خبره کړې. د پیغام کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پیل کوم خبر نشته. په همدې حال کې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي.
خزه د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوې نه دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي که نړیوالې مرستې کمې شي د افغانستان اقتصاد سقوط خواته ځي. طالبان بیا ډاډه برېږي.
افغانان خپل ځان باسي مکتی اوسي پر اقتصاد دومره غوري امکان په موده کې مدل کار کړي لا هم تلاش اوسي لا هم کار اوسي.
په تورخم کې د غره د ښویېدو له کبله لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او بدخشان کې د یوه ډاکټر تر وژل کېدو وروسته د ډاکټرانو ټولنه اندېښمنه شوې.
څنګه چې د هېواد په سطحه باندې امنیت دی همداسې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره او د هغوی د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي.
که تر پای از موږ ملتیا وکړئ. په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث هم اوریدلی شئ. دا بحث په دې راڅرخي چې په افغانستان کې د یو ملي ډیالوګ د پایل احتمال او امکانات څومره دي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې په دې هله چې د روژې دا وښتمه ورځ مو هم په خوخی سره پایته نګدې کړی وی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې راغلي دي. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې تر لاس لاندې نیولي، خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهم مسایلو ته هیڅ راز اشاره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو خپور شوې لیدي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅکله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی، زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیز او امر بالمعروف او نهی عن المنکر لوی فریضه ده چې تطبیق یې د پوینه اوس مهال دوام لري. دای دینی عالمانو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو لوی مشر په دې اخترس پیغام کې وایي چې افغانستان رغونې او ابادۍ ته اړتیا لري. په پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه شوې، خو د هغه څه په اړه چې د دښمن د سیسې بللي هم خبرداري ورکړل شوې ده. ملا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې چې تر ډیره د حکومت اساسي دندې پکې بیان شوي، لګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کښت د ممنوعیت د فرمان تطبیق لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدرو موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همدارس د سوالګرو راټولول بل ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اخترس پیغام کې یاده شوې. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو بندیدو ته له اشاره پرته ویلي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیه د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوي. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګریوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل، په افغانستان کې د اسلامي دولت په ګډون د نړیوالو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې تقریبا هیڅ یادونه نه ده شوې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختریس پیغام په اړه راپور مو واورید. په دې راپور کې د افغانستان د زینو اوسنیو ستونزو په اړه چې نړیوال اندېښمن دي ښکارات نه دی راغلي. بل ورته د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 55 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري لزده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي. محمد علي عيسى په یو نوي مرکه کې چې د پر ټوئیټر خبره شوه، لزده کړو او کار څخه د ښځو دراګرځولو په اړه د طالبانو پریکړه ته اسلامي رنگ ورکول تیروتنه او خطرناک کار بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو چې د وی میرمنې په غاک پیلېږي چې طالبانو لکارا راګرځولې.
زینب د تکسیز کورنۍ غړي او سرپرست ده چې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر کار د بندیز له عمله وزګاره شوي او په کور ناست ده. زینب وایي یو کال مخکې د لوړو زده کړو د یوې موسسې په کتابتون کې کار کاوه. دا وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د کورنۍ د اتو غړو ترمنځ یوازې دی کار کاوه او اوس چې طالبانو په کور کې نیولې د اقتصادي ستونزو له امله ژوند سخت شوی.
ما خونه نشین شدیم و ما
زه په کور نستیم او لکه چې زه له کار را ګرځول شویم لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ شویم ځکه چې په کورنۍ کې یوازې ما کار کوو موږ په کور کې اته کس یو او ټول وس کار یو اوس نو زموږ د ژوند شرایط سخت شوی ځکه نور نو زه هم له کار پاتې یم
د کابل خار د اوسیدونکو خپل کار ته د بیرته ستنیدو په تمه ده دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد الیسا د طالبانو له لوري لزده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی نوموړي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خبره کړې مرکه کې ویلي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي د د په خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او لمخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې یو نه وړل شي محمد الیسا د غشان د خپلو خبرو په یو برخه کې وای چې ښځې د زده کړو سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري
دورا بارزا في عالمها على امتداد التاريخ
خزي د اسلام د تاريخ په وګدو کې لخپل مسلم حقونو برخمنه وي او هیڅ کله د زده کړو حق به برخي شوي نه دي په ټوله کې 15 اسلامي هیوادونو له دې پریکړې سره مخالف دي ځکه د یادو هیوادونو خزي په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې خزي د زده کړو حق برخمنه دي او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د خزو اړوند طالبانو له دې پریکړو سره مخالف دي هغه څه چې ناسم او ډیر خطرناک دي هغه دا دي چې د ناسم پریکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي
الى الاسلام هذا خطير
د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین د راپور تر خپرېدو د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د څرګندونو په اړه زموږ پښتني جواب نه کړي خو وړاندې لدی طالب چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري خو د دې چوکاټ په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسه د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګوي ولیدی لشپګمو ټولګي او پورته دنجونو پر مخ د خوانزیو د دروازو تړل او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي ادارو او بهراني موسساتو کې د خزو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان جنو او خزو لګولې دي
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
اوریدونکو را سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې په تورخم کې د غر خویدنې د پیښې تازه جزئیات درکو هله ل خبر خبريال سره اړیکې نیسو خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغان جنو او خزو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي د ادارې یو نوې څېړنه چې نن خبره کړې خي چې د طالبانو سختدریزي فرمانونه په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیز کوي تفصیل د امید زهرمال پر راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل نوې څېړنه کې ویلي د نجونو د زده کړو او د خوځو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بساینې ته نشي رسیدلی د څېړنې چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومیږي او نن خبره شوې پکې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان جنو او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي په دې څېړنه کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د نجونو او خوځو حقونه محدودوي او تر خوید ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا غیزه کوي او کېدای شي له دې هواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته هم کتنه شوې او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 40.3% راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی په دې څېړنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استاد عبد الله الدردادی لقول لیکل شوی افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارډ ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خود ملګرو ملتونو سازمان پر اخته پروګرام وړاندوینه کوي کچېری په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارډ ډالر مرسته وشي، ناخالص تولید به 1.3% لوړ شي، مګر کچېری د طالبانو د سختري زکړنو له عمله مرسته 1.5% کم شي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا اوسنی خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي.
افغانان خپل ځان باسي موږ پیږو سي خپل اقتصاد بمر غو دی او نیم کال په موده کې مدیر کار کړي، لا هم تلاش کو سي لغند کار و سي او د دوی نړیوالو مسولیت خپل جای پات.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بیوزلی تر دې حد رسیدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مجبور شوي خپل کورونه مزکی یا همشتمنې وپلوري. څېړنه ښایي چې اوس مال په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر 3.3 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. داسې مهال چې په 2000 کال کې دا شمیر 19 میلیونه و. دا څېړنه داسې مال خبرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز لا هم نه دی لرې کړی. هغه کړنه چې لامل یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولي. هاخوا په افغانستان کې د یوناما د کارونو په ځان سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هیواد بهر فعالیت کوي خبرداري ورکوي چې د یوناما د فعالیت په محدودیت سره بل بشري حقوقو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسون تیر شپه یو اعلامیه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بېوزلي هم زیات کړي. بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
نه هیڅ خیا مثبت خبر نشته. په ما باور ولرئ ته چې مثبت خبر متلا سکړ موږ به وایو.
د اپریل په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګاو. هغه پریکړه چې دا سازمان مجبور کړ څو خپل کارکونکو وغواړي چې د میتر پنځمې دندو ته ولاړ نشي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی په یوې نوې څېړنه کې ویلي کې چې تر افغانستان سره د نړیوالو مرستې کم شي ممکن دغه هیواد اقتصادي پلوه سقوط وکړي، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي. بل لور ته ځینې نړیوال بنسټونه وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه ممکن د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل شي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه د بشري حقوقو له فعال ماهر مومن سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د نړیوالو مرستې د طالبانو له بندیزونو سره څومره متاثر کیږي.
طالبان په افغانستان کې د بشر د حقوقو څخه سرغړاوي کوي، هغه کله خلکو په حق لوي، هغه کله عام وګړو په حق لوي، هغه کله د کار د ازادۍ د بیان د ازادۍ د سفر وی په هر برخه کې کې چې وی د بشر د حقوقو سرغړونه کوي. د سره نه تنها د دوی چې د روابط ترنګل کېږي د یوناما سره په افغانستان کې، بلکې په ټوله نړۍ کې د دوی هغه تصویر چې دوی غوښتل نړۍ ته وړاندې کړي چې موږ تبدیل شوي یو، موږ بشري حقوقو ته ژمن یو او ورته احترام لرو، هغه چې دا هغه تصویر دوی خرابېږي. او په دې کې هم دوی سره معکوسه نتیجه ورکوي، دې ته چې دوی غواړي چې په رسمیت دنیا وپیژني، او دوی په عین حال کې لګیا وي چې ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوي او د بشر د حقوقو څخه په هر یو برخه کې د بشر د حقوقو چې د ښکارا سرغړونه کوي.
بلی مومن سے د خزو د زدکړو او کار سره د افغانستان د بشری حقوقو خوندیتوب او داخلي ثبات یعنی څومره مهمه ده، او کچیرته دیو ته پام نکېږي نو دغه برخه څومره اغیزمنه کېدلی شي؟
ګوریا دنیا بدبختانه د بشری حقوقو چې دی د یو مملکت استقرار او د ثبات سره تړلې دي. اگر چې باید داسې نه وي، خو همداسې دي. کله چې په یو مملکت کې د بشر حقوقو سرغړاوي کېږي نو د هغوی سره اقتصادي اړیکې چې دي د نورو دنیا خرابېږي. د هغې مملکت سره هغه بشري مرستې چې کومې کېږي د غریبو بېچاره خلکو لپاره چې کومې راځي، هغه بیا مملکتونه نه هغه کوي. حتی موږ او تاسو په سپورت کې وینو، تاسو به دې نه خبر شوي یاست چې استرالیا هیواد یو څو میاشتې د مخه په مارچ کې د افغانستان د کرکټ ټیم او د استرالیا کومه لوبه چې باید په متحده عربي اماراتو کې شوې وه هغه یې کنسل کړله، او دلیل دا وړاندې کړلو چې افغانستان کې د ښځو کرکټ او په خپل باندې باندې چې لګل کی الګول کی په داغي پاکل باندې د تضمینونه و چې سړیان سره هم د افغانستان ټیم سره دی لوبونه کی. نو کله چې بشري حقوقو سرغړاونه کی سرغړاوي کیږي دلته نه تنه په اقتصاد باندې بلکې د روابط سره په دنیا باندې د سپورت د اقتصادي مرستو د بشري مرستو هر یو برخه کې که تاسو فکر وکړي هغه ټول چې دي په دې کې متاثر کیږي او بل اخر تاوان چې بشره او غریب خلکو ته رسیږي.
بله مومن صاحب تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم درلودله دغه وضعیت د دغه وضعیت دوام د افغانستان د بشري حقوقو برخه څومره اغیزمنه کړی ده او که دوام ومومي نور به څومره دغه برخه اغیزمنه شي؟
ګور اغیزمنه خو تاسو کړی ده جناب پردیس چې د بشر د حقوقو هغه دیش مادي چې دي که تاسو تقریبا هر یو ته وګورئ ما په اند باندې هر یو برخه کې چې ده طالبانو سرغړاونه کړې ده. نو د دین از ما په اند باندې په خو د افغانستان په تاریخ کې هم ده چې پوره او مکمل سرغړاوي نه شوي خو د بشر د حقوقو په حق لباندې او راول دې ته چې څومره د دې تاثیرات او غیظ منفی په افغانستان باندې هغه دا شي طالبان په رسمیت نه پیژنل کیږي، دنیا به سره تعامل نه کوي، دنیا به د افغانانو سره بشره خلکو سره مرسته نه کوي، افغانستان په انزوا کې قرار لري او د خپل وجبان چې کله یو مملکت کمزور شي او خلک چې دي بیا پز درسيږي او خلک چې بیا قیام کوي او راجګيږي.
د بشري حقوقو فعال ماهر مومند چې له ازادۍ رادیو سره غږیده
پا ټوئیټر کې مو پا پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
اوریدونکو وړاندې ستاسو پیغامونه هم لرو. دا به هم ووري چې په بدخشان کې دیو ډاکټر له وجل کې دوه ورسته د ډاکټرانو ټولنه اندېښمنه شوې ده. اوس ورزو تورخم ته هلته مو په خبر کې ووریدل چې نن سهار د غره د خوېدو لکبله لکتر لګه دوه تنه مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. ورزو د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال فرهاد شینواری ته چې سیمه ورغلی سیمه لنګدی کتل شینواری سیب ستړي مشي څو په تورخم کې ورستي جزئیات د پیخي ورستي جزئیات او نور ارخونه سي دي. مهرباني
په خیر ډیر مننه تاسو نه هم دا څه چې دغه اوس شیبه وړاندې ز تورخم نه رو ختم نظم دغه انټرنیټ اړیکه بحال شو. زه په خپل باندې چې څنګه نن سهار تورخم ته ورسېدم دغه پیخه خو بیګا شپې خو اوشه دوه بجې رامنځته شوې وه چې الته کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد چې کومه کمی اداره ده نېشنل لوجستیک سیل هغوی څه تعمیرات شروع کړي وو د تېرې اوږدې مودې راهیسې او دا کوم سرک چې تیر شوی و په یو خو تورخم دروازې په طرف تلی او یو داسې په غره کې تلی دی. دا یو اضافي سرک و چې دا تورخم وره پورې ورغلی و په دې باندې به دغه اکسپورټ مالونه پرېښودل چې دا صادرات پرې افغانستان ته لاړ شي. نو تېره شپه دغه لارې ډېر په ګڼ شمیر کې ولاړې وې دلته او دا کوم غر چې و په دې کې دې نه وړاندې دغه د نېشنل لوجستیک سیل ادارې چلته کې ټرمینل جوړی او څنوي اډې جوړی په تورخم کې هغه په کې چاودنې کړې وي او د غر چې دا لګ داس شو چې په دې کې کریکس راغلی او چاودنه په کې راغلی خو په هر حال بیګا دا را پریوتو او چې ما ډېر زیات لارې دین لاندې شوې. بل دا ټول زیاتره په دې کې کنټینر وي او کنټینر چې کوم دی دا د سیمټو نه ډکی وي او چې کومه نو بورا لمغورته چینی او دای افغانستان ته وړه د هر سمونګو قاتل زنی گاډي خلاند خوړ تر پریوتلی د غلو یو غټو لاس چې په دوی را پریوتې دي او زنی بیا د دغه ملبو لاندې غیر پاتې دي شغيله هیڅ پته نه لګي.
دا سه انداز وخت نه کول چې چارواکو هلته د احتمالي تلفاتو په اړه څه ویل. په ظاهره د دوه کسانو مړینه تایید شوی او د شپږو ټپي کېدل. نور څه ویل کېږي ځکه د شرو لاریو کارکونکي څه ویل کېږي چې په لاریو کې دننه وو او کنه دوی به د شپې لاریو نه لري و چیرته به پښلمای کې ځکه د پښلمي وخت شاوخوا.
دا څه چې الته کې په دومره لوی کچه باندې دا ورانه شوی او دا لارې ورلاندې شوې دي چې په دستي توګه باندې یو قسم له بیړنۍ حالت وو. هر سړی الته کې لګیا او تیږي او چتولې او غکوم دوه کسان چې راوستل شو هغه ډیر په مشکل باندې راوستل شو او هغه ځکه راوستل چې هغوی نیم ښکاره کېدل او نیم دننه په تیګو کې او په دلاریو کې پټو چې ما په خپله هم وکتل او دریم یو تن هم وسلته کې ښکاري چې هغه خپې ښکاره شوي دي خو په دوی باندې بره ډېرې لویې ګټې پرتې دي بیا د خیبر پختونخوا چې کومې نورې ضلع دي او صوبایي حکومت ته هغوی ډېره لویه مشینري راوړې ده او دا غر په دومره لوی مقدار کې را پریوتلی دی چې دوی دا وویل چې موږ به لویه مشینري استعمالوو وړه به استعمالوو سوټک شنۍ به استعمالوو خو کوشش کوو چې څه نا څه کسان دې نه راوباسو.
ډېره مننه. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم د غر خویدنې د پیښې وروستۍ جزئیات درکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سمراځو دې چې په بدخشان کې و ډاکټر تر وجل کې دوه روسا د ډاکټرانو ټولنه د ځان خوندیتوب ته اندېښمنه ده او د طالبانو حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
قبلا هم نرس او قابله او اینو می آمد او نمیشه فکر کردن کسی هست.
د ډاکټر تمیم رحیمی خپل دی چې تیرونه د بدخشان ولایت په ورګوی ولسوالۍ کې وژل شو هغه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې ډاکټر رحیمی له دو کلونو راهیسې د ورګوی ولسوالۍ د کلینیک مسؤول و چې تیرونه د یو نامعلوم کس لخوا په کلینیک کې وژل شو.
احساس کړی و چې له دروازې سره څوک لګېدلې او ټیله کړې ده. له هغې مخکې هم نرس او قابلې راتلې. په دې شپه یې هم فکر کړی و چې څوک شته. د دروازې له شا یې پوښتنه کړې وه چا ځواب نه ورکړی. ورپسې دروازه لږه خلاصه کړې وه چې ګوري یو وسلوال د دروازې شاته دی. عاجل دروازه بنده کړې وګۍ ورکړې وه. په همدې وخت کې مېرمنې ته غږ کړی و چې ګارد ته زنګ وکړي. وسلوال کس د غږ په اورېدو پوه شوی چې نوموړی په کوم ځای کې دی. د دروازې له شا یې ډز کړی و چې مرمۍ د ډاکټر په ستوني لګېدلې وه.
د دې ترڅنګ د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په تخار کې د ذاکرې رحماني په نوم د نسایي او ولادي څانګې یوه ډاکټره د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوې او خاوند یې ټپي شوی. هڅه مو وکړه چې د دې ډاکټرې له خپلوانو او په تخار کې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ډاکترانو ټولنې مشر یوسف طیب وایي د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو وژنې باید ودرېږي او د امنیت د خوندیتوب لپاره یې هڅې لا ډېرې شي. نوموړی د ډاکترانو د وژنو دوه پیښو ته په اشاره وایي چې دوسیې باید وڅېړل شي.
زما غوښتنه د اسلامي امارت د امنیتي مسؤلینو څخه دا ده چې په داسې واقعاتو کې او د څنګه چې د هیواد په سطح باندې امنیت دی همداسې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو دپاره او د هغوی د امنیت دپاره لا نور هم زمونږ سره خپلې همکاریانې ولري او د دوی د امنیت د تامین په برخه کې هلې ځلې وکړي.
په وروستیو کې د دوو ډاکترانو د وژنې په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت له ویان څخه هم پوښتل خو نوموړو په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. سره له دې چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ادعا وکړه چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی خو اوس د نورو امنیتي پیښو تر څنګ د ډاکترانو د وژنو او تښتونو راپورونه هم خپرېږي چې له امله یې خلک او خپله ډاکتران اندېښمن دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نبی اوله زبلید زبل لرغنده بول سوالی شیغان کلین خبری کنزما پښتنه او غرتنه له حکیم حکومت اسلامي امارت نه همدا ده دلته په افغانستان کې 15 میلیون ځوانان کافی زده کړی لري هغوی چې په هر پوسټ یا چوکۍ د پاره ش تجربه لري خو متاسفانه موږ ته شهیدان یو هر ورځ به هر ته په قاچاک لراتل کې سخت نه خالي ګالي او د کبانو ماهیانو خوراک شوی دی. نو هغه عادي طالب هغه بی تعلیم او بی تجربه طالب سي پر یو غټ چوکۍ ګمارل کیږي او ډیر زیاته تنخواه ډالر جیب ته اچوي. آیا دا یو تبيزي او توپيري چلن نه ده؟ د دې حساب کتاب خدای پاک له تاسو سره و نه کړی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه او نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خوي ولسوالۍ نه. ستونز هم دا ده چې د سکا صفه اوګونه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته. او بس ماشومان ټول مریضان لرو او ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د زادې راډیو دولارې خیرې بنسټونو یا پښتون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړ کې نو هیله لرم چې موږ سره دا ستونزه حل کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام آباد. زه محمد اوتیما د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلي سره ساس سره په تماس کې یم وروره. موږ د عمارت څخه غوښتنه ده چې دا موږ کلی ډېر پراخ کلی دی او نه یې کلینیک شته نه یې مکتب او داسې شته او نه داسې واکسین موږ کې ته راځي او واکسین چې راشي دلته د یو هارون په نامه دی بس هغه ټیما غلا کې موږ کلی ګرد هغه چې بیا واکسینه پاتې نو موږ د عمارت څخه غوښتنه ده چې دغه درغلي چې پشکي او دا واکسینو کې دغه